بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لاره که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1408 هجری لمریز کال د قوسیا لیندې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول له 11 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 6 نیټه سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې په افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلې د فعالیت د دوام په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې کتابونه د علم باغونه نومې پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې لویدیځه آسیا په 13 کې تر عنوان لاندې د دغې سیمې د 13 اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مل وبوسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سحر 6 شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وویل لویدیز د ایران په بلواو کې لاس لري او ناپایداره اټمی موافقه نه غواړو. طالبانو له ایران سره د تجارت په زیاتېدو ټینګار کړی دی. پاکستان د افغانستان له حکومت سره تعامل کول غواړي او په بیت لحم کې صهیونستانو یو فلسطینی ځوان شهید کړی دی. هم د خبرونو تفصیل. د ایران خارجه وزیر په سربیا کې د استوګنو ایرانیانو په کتنه کې د ایران په وروستۍ او بلواو کې د لویدیز په دخالت باندې په ټینګار سره د اټمی مذاکراتو په حق لهم وویل داسې موافقه نه غواړو چې پایدار نه وي. حسین امیر عبداللهیان وړم ورځ سربیا ته تللی او د دغه هیواد له خارجه وزیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو موضوعاتو نړیوالو مسایلو په حکله د نظر تبادله وکړه. هغه پرون د سربیا له ولسمشر، وزیر اعظم، د پارلمان له مشر او د کرهنې له وزیر سره هم ملاقاتونه وکړل او د خپل دغه دوه ورځني سفر په وروستي پړاو کې په سربیا کې له استوګنو ایرانیانو سره وکتل. ایران پریس خبر ورکړی چې د خارجه وزیر په سربستان کې له موجودو ایرانیانو سره په ناسته کې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې وبللې. امیر عبداللهیان همداشان په ایران کې وروستۍ او بلواو ته اشاره وکړه او ویل په ایران کې په وروستۍ او بلواو کې د یو غربي هیواد یو 40 خارجه ونیوې شو چې دنده یې درلوده چې په ډېر مهارت سره د معترضو خلکو له راغونډېدو ویډیو جوړ کړي. مثلا که په یو ځای کې 200 کسان راغونډ شوي وي او یو غوښتنه لري، نو په کواډ کاپټر او نورو تخنیکي امکاناتو سره دغه 200 کسان 2000 تنه وخی او همداشان یې د ډیر چټک انټرنیټ سیستمونه درلودل. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه چې یو بل نیول شوی غربي کس وویل زموږ امنیتي سرویس دند راسپارلې و چې حالات زیات نه زیات تشدد ته ورسوو تر څو په مذاکراتو کې زموږ شرطونه ومني. امیر عبداللهیان د اټمی مذاکراتو په لور اشاره ته وویل داسې کومه موافقه نه غواړو چې پایدار نه وي او ګټه ایرانیانو ته ونه رسیږي. زموږ سری کرخې د ایران د خلکو د ګټو تضمینې دل دي.
د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مشر ټینګار وکړ د ایران او روسیې د اقتصادي مبادلاتو سویه په روان 2022 کال کې ډیره لوړه شوې او د 4 میلیارډ ډالرو بې مخینه حد ته رسیدلې ده. وحید جلال زاده د ډله ایز امنیت د تړون د پارلماني ټولنې په غونډه کې د ګډون په موخه ماسکو ته تللی دی. د ایران د ملي امنیت د بهرني سیاست د کمیشن مشر په دغه سفر کې وویل چې په روان 2022 کال کې د ایران او روسیې په اقتصادي راکړو ورکړو کې بې مخینه زیاتوالی راغلی او د 4 میلیارډ ډالرو بې مخینه حد ته رسیدلی دی او په ډیرو برخو کې د دواړو لورو اړتیاو ته په پام سره د اقتصادي اړیکو د پرمختګ لپاره پریمانه ظرفیتونه برابر شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ایران او افغانستان ترمنځ په تجارت او سوداګرۍ کې په اسانتیاو تاکید کړی. د طالبانو خارجه وزارت پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د ایران د مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی ترمنځ د ملاقات خبر ورک. په دغه کتنه کې د طالبانو خارجه وزیر وویل اوس وخت دی چې د ایران او افغانستان سوداګری مبادله زیات شي. هغه د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې په ژمي کې د افغانستان د خلکو د اړتیا د پوره کولو په موخه د ایراني شیانو د وارداتو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د خبر لمخې د ایران د سفیر مرستیال هم متقی ته د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت د پراختیا د اسانولو په لړ کې د هلو زلو ژمنه ورکړه. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان خارجه وزیر ویلي اسلام آباد به د پاکستان تحریک طالبان سره د مقابلې او ترهګرو ډلو د ګواښ د مخنیوي لپاره د افغانستان له حکومت سره ملګرتیا وکړي. بلاول بوټو زرداری الجزیره چینل ته په یو مرکه کې وویل چې هیواد یې د بهرني سیاست په بنیاد او د سیمې د هیوادونو د ګټو لپاره د افغانستان له حکومت سره تعامل کوي. دغه جګپوړي پاکستانی چارواکي زیاته کړه په خواشینۍ سره ترهګرې حملې دوام لري او موږ تمه لرو چې له خپلو ګاونډیانو سره په افغانستان کې او د دغه هیواد له چارواکو سره کار وکړو ترڅو د ترهګرو ډلو دا ننګونې ختمې کړو. د افغانستان طالبانو بیا ویلي چې تحریک طالبان د پاکستان کورنۍ مسله ده او د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. د طالبانو د موقته حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل د ګاونډي هیوادونو امنیت د ټولو په ګټه ده. د ویلو دا چې تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغانستاني طالبانو په منځګړیتوب سره د اوربند موافقه کړې وه، خو د غیترهګرې ډلې تیره اونۍ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې صبر یې تمام شوی او له خپلو ملاتړو یې غوښتي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې پوځي ځواکونه او اهداف په نښه کړي. د امریکې او صهیونیستي رژیم جګپوړو اطلاعاتي شناندو د بلواو په وړاندې د ایران په خوندیتوب باندې اعتراف وکړ. د فارس خبری اژانس د خبر لمخې په ایران کې لشخړو او بلواو د غربي، عبري او عربي چورلیز له هر اړخیز ملاتړ سره سره د امریکې او صهیونیستي رژیم د جاسوسي ادارو جګپوړو چارواکو د وروستیو بلواو په وړاندې د ایران په خوندي پاتې کېدو اعتراف کړی دی. د امریکې د ملي اطلاعاتو مدیر د دغو بلواو په اړه وویل چې ایران دا موضوع د ځان خلاف ګواښ نه ګڼي. د صهیونیستي رژیم د پوځ د اطلاعاتو جګپوړي څېړاندې هم دا د شوي دي چې دغه بلواوې په ایران باندې د واکمن نظام د موجودیت د ګواښلو توان نه لري. او د صهیونیستي رژیم پوځیانو په بیت اللحم کې د الدهیشه په نامه د کډوالو په کیمپ باندې په حمله کې یو فلسطینی ځوان شهید کړی دی. ځایي سرچینو خبر ورکړی چې شهید شوی کس عمر منا نومیږي چې آزاد شوی اسیر و. د فلسطین المجاهدین غورځنګ د دغه فلسطینی ځوان د شهادت په تسلیت سره ویلي چې د شهیدانو وینه د فلسطین د آزادۍ د لارې بله ډیوه ده. د دغه شهید جنازه پرون په پرتمینه توګه ترسره شوه. د صهیونیستي رژیم پوځیانو همداشان د لویدیځې غاړې په الخلیل کې یو جومات وران کړی. د تیریګر صهیونیستي رژیم پوځیانو د اردن سیند د لویدیځې غاړې د الخلیل په جنوب کې په یو خارګي کې د رسول الله په نامه جومات وران کړ. دغه جومات په جیم نومې سیمه کې پروت دی چې فلسطینیان پکې د ودانیو جوړولو اجازه نه لري. او د عربستان قضایي ادارې د عقیدتي بندیانو خلاف د خپل سره اعدام د احکامو د صادرولو په دوام کې یو شمیر نورو زنداني ځوانانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د عربستان د بشري حقوقو دوسیه د بېګناه خلکو په تیره بیا دغه هیواد د شیعه مسلمانانو په وینو سره ده، خو لویدیځو هیوادونو او رسنیو په دې حق له خوله ګنډلې ده او دوگونه معیار کاروي د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو مینوالو، زموږ سیاسی تبصرہ په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام او د اهدافو په حق لده. په افغانستان کې د ترهګر وړلو د فعالیت په ځپل کېدو او بندېدو باندې د طالبانو له ټینګار سره سره داعش ترهګر ډلې په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د وروستۍ حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د وسلوالو بریدګرو د تیرې جمعې ورځې په حمله کې دغه سفارتي مرکز یو ساتونکو زخمی شو. دا ایش تیرې یک شنبه د دغه برید پړه ومنله. له یادې حمله وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو پیغام کې په کابل کې د پاکستان د سفارت د شاه ظفیر په د وژلو کوشش وغند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د بریدګرو د معلومولو او نیولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خارجه وزارت هم په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه باندې د ډزو په خبرګون کې وویل هیڅ لوري ته به اجازه ورنکړو چې ډیپلوماټیکو مشنونو ته زیان ورسوي. د طالبانو د خارجه وزارت د سرګندونې او په افغانستان کې د نامنې له عواملو سره په جدي چلند باندې ټینګار په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د کابل، مزار شریف او کندوز په شمول مختلفو سیمو کې ترهګرې حملې او چاودنې شوې دي او پکې سلګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. په دې کې د زیاتره چاودنو پړه د داعش ترهګرې ډلې منلې ده. افغانستان کې د داعش د فعالیتونو دوام ته په پام سره دا پوښتنه رامنځته کیږي چې ولې د طالبانو حکومت د ژمنو او په واک کې د ټولو اختیاراتو له لرلو سره سره تر اوسه نه دی توانېدلې چې په افغانستان کې داعش ترهګر ډله وځپي. دې پوښتنې ته دا ډول ځواب ورکولی شو له دې عمله چې امریکایي چارواکو په کراتو له داعش څخه ملاتړ کړی او په سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې په جوړولو اعتراف کړی دی. په نتیجه کې دې حقیقت ته رسیدی شو چې داعش لا هم د واشنګټن د ملاتړ وړ دی، ځکه چې په عراق او سوریه کې د داعش ترهګرې ډلې له ماتې وروسته امریکې دغه ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره کارولې ده. په دې لړ کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو افندي سنگر وایي امریکا په افغانستان کې په خپل شل کلنې جګړې کې د سخت ماتې په وجه هڅه کوي چې له ترهګرو ډلو په استفادې سره په کابل کې د سفارتخانو فعالیت بند کړي. دغه کار پیژندې زیاتوي چې امریکا د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي ځواکونو سره په سازباز او د ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعش په کارولو سره په سفارتخانو باندې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ترسره کوي تر څو وښایي چې افغانستان د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره خوندي ځای نه دی تر څو افغانستان بیخي یوازې پاتې شي. افندي سنگر دې ټکی ته په اشاره سره چې د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت ساتل د کوربه هیوادونو دنده ده څرګنده کړه. که طالبان غواړي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې ولري نو باید ترهګر په سفارتخانو باندې بریدونو ته پرې نږدي. څو میاشتې مخکې هم یو ځانمرګي بریدګر له امنیتي پوسټو په تیرېدو سره خپل چاودیدونکي توکي د روسیې د سفارتخانې له یو ور سره نږدې چرته چې خلک د ویزې ترلاسه کولو لپاره راغونډ شوي وو وچاودول او یو شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شول. په دې هکله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل امریکا او انګلستان خپل پوره هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش ورانوونکي توان زیات او پیاوړی کړي تر څو دغه ډله له روسیې څخه د ګاونډي او د مرکزی آسیا د هیوادونو د بیلولو په موخه د دباو لپاره د یو اوزار په توګه وکاروي. په عین حال کې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت په شاه ظفیر باندې حمله په کابل کې د نړیوال تجارتي نندارتون سره په یو وخت شوې ده. دا هغه نندارتون دی چې د پاکستان او ایران په شمول بهرنیو او همداشان کورنیو شرکتونو پکې ګډون کړی دی. دغه حمله خودنه کوي چې په افغانستان کې د امنیت د پایداري په حق له اندېښنې موجود دي او تر پردی شاته عوامل نغواړي چې په دغه هیواد کې ثبات او امنیت ټینګ شي تر څو د افغانستان خلک هوساینه او سوکالتیا ونه لري. کوم افغانستان چې شل کاله د امریکایي پوځیانو له نیواک سره مخامخ و اوس د ناقراری او له یوې نوې څپې سره مخامخ شوی دی چې د افغانستان د واکمنانو په توګه د طالبانو موقعیت دی هم په خطر کې اچولی دی. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خور د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر له 6 نیټې سره برابر ده. یو زر دوه شپېته کاله مخکې د 322 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 12 نیټه د نحو ستر عالم علي ابن عیسی رومانی وفات شو. هغه د خپل زمانې له ادبي علومو سره له بلدتیا سربیره په فقه، کلام او قرآني علومو کې هم د پام وړ پوهه درلودله. رومانی د ادب علم د ابن سراج په شان کسانو څخه زده کړ او په دغه علم کې استاد شو او ډیر شاګردان یې وروزل. د رومانی له تالیفاتو جامع الکبیر فی التفسیر، اللکنت فی اعجاز القرآن او شرح سیبیوی کتابونو ته اشاره کولی شو. اته سوه و څلویښت کاله مخکې د 1592 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 12 نیټه ستر ایراني فیلسوف، ریاضي پوه، ستور پیژندی او پوه خواجه نصیر الدین توسی د ایران د شمال ختیځ په توس ښار کې وزیږید. هغه د ایران د تاریخ یو مشهور او اخیر شیندونکی شخصیت و چې فقه او حدیث له خپل پلار او منطق او حکمت له خپل ماما څخه زده کړل. خواجه نصیر الدین توسی بیا د ایران د شمال ختیځ نیشابور ښار ته ولاړ او د هغه ښار له سترو استادانو یې د ریاضیاتو او نجومو په شمول د خپل زمانې مختلف علمونه د کمال تر حده زده کړل. هغه د مغول هلاکو خان او د هغه د زوی په زمانه کې ستر علمي مرکز او د علومو اوړمبنۍ اکاډمي یعنی د مراغه ستره رصدخانه یا ترمینتون جوړ کړ. د ایران په شمال لویدیځ کې د مراغه ترمینتون جوړېدنه په 1455 هجري قمري کال کې ثبت شوې ده. خواجه نصیر الدین توسی د خپلو رصدونو یا ترمینتونو لپاره د لمریزې ګړۍ د کارولو نوي او ماډرن طریقې کشف کړې. د هغه په همت مراغه ترمینتون د تربیت یا رصد په ډیرو غوره آلو او تجهیزاتو سنبال شو چې له هغه 300 کاله وروسته یې هم په لویدیځ کې ساری نه لیدل کېده. خواجه نصیر الدین توسی همداشان د مراغه د ترمینتون په شاوخوا کې په څه باندې 4000 ټوکو کتابونو سره یو کتابتون جوړ کړ. هغه په یاد ترمینتون کې 14 کاله د ستورو په اکله تحقیق او څیړنه وکړه. له دغه مشهور او تکړه ایرانی په عربي او فارسی ژبو کې لیکل شوي څه د باندې 80 کتابونو او رسالې په یادګار پاتې دي. اساس الاقتباس، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف او شرع اشارات ابن سینا نوم کتابونه د خواجه نصیر الدین توسی ارزښناک کتابونه ګڼل کیږي. د غازیارمن پو په 1422 هجری قمری کال لانړی سترګې پټ کړې او د عراق په کازمین ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل یو کال پخوا د 1910 میلادي کال د دسمبر په شپږمه نیټه د فنلاند هیواد چې د روسیې تر حاکمیت لاندې و خپلواکي ترلاسه کړه. له روسیې سره د فنلاند ګاونډیتوب تل د فنلاند د مقاماتو د اندېښنې سبب و، په دې ډول چې په 12مې پیړۍ کې له سویډن وغوښتل شو تر څو د روسیې په مقابل کې له فنلاند ملاتړ وکړي، خو سویډنیانو د فنلنډیانو د هیواد ونیوه. په 1921 میلادي کال کې روسیې هم د فنلاند یوه برخه ونیوله. فنلاند په 1901 میلادي کال کې د رای له حق او د قانون جوړونې له شورا برخمن شو چې بالاخره په 1912 میلادي کال کې په روسیه کې له انقلاب او له فنلاند د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د فنلاند هیواد 3,80,000 مربع کیلومتر په پراختیا سره د اروپا په شمال او روسیې، سویډن او ناروې هیوادونو سره په ګاونډۍ کې پروت دی چې پلازمینه یې هلسنګي او د جمهوري حکومت لرونکی. او لنن دوه څلویښت کاله پخوا د 1950 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په 15مه نیټه پیلوټ جنرال احمد کشوري په شهادت ورسید. احمد کشوري د 1923 هجري لمریز کال په چنګاښ کې د ایران په شمال کې په یوه کلي کې وزیږید. هغه په 1950 هجري لمریز کال کې په هوایي ځواک کې شامل شو او د چورلکې د پیلوټۍ روزنه یې په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. کشوري د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران په لویدیځ کردستان کې د انقلاب ضد عناصرو په وړاندې ګڼ شمېر عملیات ترسره کړ او څه وخت وروسته یې په شهادت ورسید.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې کتابونه د علم باغونه نومي کتاب او ورپسې هم لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ.
کتابونه د علم باغونه.
قدرمنو اوریدونکو، پر صهیونیستي رژیم د بندیز نړیوال غورځنګ او په بیلابیلو برخو کې پر دې رژیم د بندیزونو لګول په اختصاري ډول په بی ڈی ایس عبارت سره پیژندل کیږي. دا غورځنګ په چټکتیا سره د پرمختګ په حال کې دی او د نړۍ ډیری لیکوالانو سره یو ځای شوي دي. هغه کسان چې ډیری مخاطب لرونکي کتابونه یې لیکلي دي او په بیلابیلو لارو سره پر صهیونیستي رژیم فشارونه راوړي دي. عزیزانو، په همدې سریز سره د کتابونه د علم باغونه د پروګرام څخه یو بل پروګرام تاسو ته زفاتمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
اورو. اله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګرانو دوستانو، د بی ڈی ایس غورځنګ په 2015 میلادي کال کې جوړ شو. دا عبارت د دریو کلمو اختصار، یعنی بایکاټ د بندیز په معنا، ډایوستمنت د پانګونو استل، او سانکشنز هم د پابندۍ په معنا دی. دا غورځنګ خپل ډېرې موخې او ستراتیژۍ په امریکا کې د مارتن لوتر کینګ په مشرۍ، د مدني حقوقو له غورځنګ او په سویلي افریقا کې د نیلسن منډیلا په مشرۍ د توکم پالنې پر ضد د مبارزې له غورځنګ څخه اخلي. لیکوالان زیاتره دا ډول پیژندل کیږي چې لیکل کوي او آرام ژوند لري، خو له بې عدالتۍ سره د مقابلې په برخه کې بیا په بشپړه توګه کولی شي پر دوی باور وکړي. هغه کسان چې د اړتیا په وخت کې چوپتیا نه غوره کوي، سربیره پر دې چې د ظلم پر وړاندې له قلم څخه کار اخلي، د خپل دریس په اعلانولو سره له هغه څه سره چې پر حق نه دي مبارزه کوي. د دوی د دې ډول دریزونو وروستۍ بیلګه یوه اروپایي لیکوال ترسره کړې ده.
آیرلندی لیکوال سالی رونی د ښکلي نړۍ چیرته یې یا بیوټیفول ورلد ویر آر یو تر نوم لاندې د خپل نوي عبري ژبې ژباړلې ناول د پلورلو له حقه ډډه کړې ده. ده د صهیونیستي رژیم په وړاندې په خپل دریځ سره د هغې اسرایلي خپرندویې وړاندیز رد کړی چې دوه مخکني ناولونه یې په عبري ژبې ژباړلي وو او په یوې وینا پاڼې کې لیکلي، له دې سره چې په عبري ژبه د خپلو دوو مخکني کتابونو له ژباړې خوښ دی، خو اوس یې پرېکړه کړې د دې ناول د ژباړې حقونه پر یوه اسرایلي خپرندوی ونه پلوري. په دې وینا پاڼه کې د بی ډی ایس له غورځنګ یعنی د اسرایلو د بایکاټ او پکې نه پانګونې له غورځنګ د هغه ملاتړ ته نغوته شوې ده. هغه کمپاین چې د اسرایلي رژیم له لوري د فلسطینیانو ځپنې په تړاو نړیوال ملاتړ او د نړیوالو قوانینو منلو لپاره پر دې غاصب رژیم د فشار په موخه رامنځته شوی دی. د رونی وینا په پاڼه همدارنګه نغوته لري د سږ کال په لومړیو کې د بشري حقوقو څار بنسټ نړیوالې ډلې له سختیو تیرېدل، اسرایلي چارواکي او توکمیز جنایتونه ځپنې او ځورونې تر نوم لاندې یو راپور خپور کړ. دا او دې ته ورته نور انتقادي راپورونه پر فلسطینیانو د اسرایلي رژیم توکمیز تبعیض او سلطه د نړیوالو قوانینو تر څار لاندې د توکمیز توپیر له سیستم سره یو شان بولي. له شکه پرته ډیری نور هیوادونه هم له بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي. په دې ځانګړي مورد کې زه د فلسطینیانو د مدني ټولنې غږ ته چې د فلسطین ټولې سوداګریزې ټولنې او د لیکوالانو ټولنې پکې شامل دي ځواب ورکوم.
خدا چې وو پوهیږو له صهیونیستي رژیم سره د لیکوالانو مخالفت څه نوې خبره نه ده. په تیرو کلونو کې هم دا ډول موارد موجود وو. د بیلګې په توګه د نوبل انعام ګټونکی آلمانی لیکوال ګونتر ګراس د صهیونیستي رژیم یو ډیر سخت مخالف وو. د 1991 میلادي کال په وری میاشت کې د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه په ناوړه شرایطو کې د هغه څه چې باید وویل شي تر عنوان لاندې یو شعر په څو ورځپاڼو کې خپور کړ چې د سیاست او رسنیو ترمنځ یې ډېر جنجالونه راوپارول. په دغه شعر کې یې د تلبیب نه اعلان شوي اټومي توغندیو ته په نغوتې سره دوی نړیوالې صلح ته ګواښ یاد کړل او د یو اټومي ځواک په توګه پر اسرایلو په نیوکه سره وویل دغه رژیم نړیواله صلح چې خپل متزلزله ده له ګواښ سره مخ کړی ده. ګراس په دغه شعر کې د اسرایلو پر سلطه غوښتنې باندې په نیوکه سره ولیکل، په دې ځمکه کې کلونه وړاندې د اټومي ودې وړتیا په پټ ډول موجوده وه خو له کنټرول څخه بهر وه. یو بل نامتو لیکوال رولډ ډال دی که د رولډ ډال هیڅ یو اثر مو نه وی لوسته نو شونې ده چې د چارلی او د چاکلیټ جوړولو کارخانه فلم مو لیدلې وي. که څه هم دغه لیکوال د ماشومانو لپاره زیاتره کتابونه لیکلي دي، خو یوازې د ماشوم او تنکی ځوانانو کتابونو لیکوال نه دی. د ده لنډې کیسې په خپله بېسارې او غوره دي. په 1923 میلادي کال کې پر لبنان د صهیونیستي رژیم برید د دې لامل شو چې تر څو رولډال ډېرې ځلې اعلان وکړي چې د اسرائیلو ضد دی او د ژوند تر وروستیو به د دوی له غیر انساني سیاستونو سره مخالفت کوي. د صهیونیستي رژیم یوه بله ډېره مهمه مخالفه د ارغوانی مشهور ناول امریکایي لیکواله الیس واکر ده. د په عبری ژبې د خپل کتاب له ژباړلو سره مخالفت کړی دی او ویلی دی چې د مخالفت علت له فلسطینیانو سره د صهیونیستي رژیم توکم پالنه ده او د دوی توکم پالنه په امریکا کې له تور پوستو سره تر نژادي تبعیض ډیره ده. واکر په 2010 میلادي کال کې او له 22 ورځنۍ جګړې وروسته غزې ته سفر وکړ او نږدې څخه له فلسطینیانو سره خبرې وکړې.
تیر کال له صهیونیزم سره د شخړې کتاب د مخالفو یهودیانو غږ د انټرلینک پریس خپرندوی له لورې خپور او پکې د 21 یهودي متفکرو دریځونه وړاندې شول. په دغو کسانو کې پوهان، څیړونکي، خبریالان او د صهیونیزم مخالف فعالان شتون درلود چې پر صهیونیستانو یې د کلتوري، اخلاقي او فلسفي معیارونو له مخې نیوکې کولې. د دې کتاب لیکواله کاناډایي میشته اسرائیلي میرمن دافنا لیوټ ده چې د اسرائیلو په پوځ کې کار کړی او متوجه شوې چې له پیښو څخه د اسرائیلو روایت د تاریخ له منطق سره په ټکر کې دی. د د کتاب په یو برخه کې لیکلي شونې ده په 21مه پیړۍ کې د چا په یاد نوی چې صهیونیزم په 19مه پیړۍ کې د یهودیانو په منځ کې یو کوچنی غورزنګ وو. هغه وخت تیودور هرسل د صهیونیزم سازمان رامنځته او یهودیان یې د فلسطین لور ته د کډوالۍ لپاره وهڅول، خو دی د نړۍ یهودیانو له هغې ډلې په وینا کې د ځینو خاخامانو له سخت مخالفت سره مخ شو چې د یهودي قومیت له فکر سره مخالف و. لیوټ په دې کتاب کې لیکلي چې خپل اعتقادات یې د صهیونیستي شونیز نظام څخه ترلاسه کړي او د زړه له تره باور لري چې اسرائیل په هغه مځکو کې ځانګړی حق لري کوم چې نوم یې فلسطین دی او د فلسطین له ملته انکار کوي. خو دی په دوام سره د خپلو فکرونو بدلون په اړه هم وایي او بل دریز غوره کوي. لیوټ حتی د ځینو شخصیتونو متناقض دریزونه هم نقلوي او د مشهور فیزیک پو آلبرت اینشتین مثال راوړي. هغه چا چې که څه هم د یهودیانو د میراث په ساتنه کې یې شعر ویلی دی، خو په محدود قومیت د یهود اخلاقي او کلتوري ماهیت تبدیلېدو ته په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی: زما فکر د یهودو اصلي ماهیت په تړاو د پولې، پوځ او واکمنۍ لرونکي یهودي هیواد په اپوټه دی. اینشتین د 1929 میلادي کال په نومبر کې هایم وایزمن ته د یو لیک په لیږلو سره چې وروسته بیا د صهیونیستي رژیم لومړنی ولسمشر شو ټینګار وکړ چې که موږ له عربو سره د رښتیني خبرو او عزتمندانه همکاریو لپاره پر یوې حل لارې بریالی نه شو، د تیرو 2000 کلونو له سختو مو څخه څه نه دي کړی او په پایله کې د هغه څه وړ به یو چې زموږ لپاره ترسره کیږي. له دې سره شونې ده اینشتین وروسته خپل فکرونو ته بدلون ورکړی وي او په 1928 میلادي کال کې د هند لومړی وزیر جواهر لال نهرو ته په یوه لیک کې په ملګرو ملتونو کې د یهودي هیواد جوړېدو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا په 1928 میلادي کال په کلکه پر صهیونیزم نیوکه وکړه او وروسته بیا د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ پر اقتصادي ملګرتیا او په فلسطیني سیمو کې د دوی ترمنځ پر ګډ ژوند ټینګار وکړ. د اسرائیلي لیکواله په خپل کتاب کې د صهیونیزم اخلاقي او انساني راتلونکي په اړه ناهیلي څرګنده کړه او ټول صهیونیستان د محمود درویش شعرونو او د ادوارد سعید آثار لوستلو ته ور وبلل. هغه کسان چې د ده په خبره د ده سترګې د هرسل د خوب له ماتې څخه رامنځته شوي تشې ته خلاصوي.
رانو قدر من اوریدن کو د فلسطین نیول کېدو او د صهیونیستي رژیم په اړه د ټوله نړۍ هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو ډیر آثار لیکلي دي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې د صهیونیستانو پر غاصبانه شتون نیوکې کړي دي. خو خپل فلسطینی لیکوالانو او شاعرانو هم کلونه کېږي چې په خپل قلم او ژبې سره له دغه رژیم سره مبارزه کړې ده. ایڈورڈ سعید هغه لیکوال دی چې په څو کلمو سره ستاینه سخت ده. د یو پوسټ ماډرن پوه منتقد او د ادبیاتو شنونکی فیلسوف او د جګړې ضد سیاسي فعال او تر ټولو ډیر مهم یو آرمان غوښتونکی فلسطینی خودل شوی دی. ایڈورڈ سعید په بیت المقدس کې په یوې مسیحي کورنۍ کې زیږیدلی او د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کلونه په فلسطین او مصر او وروسته په امریکا کې تیر کړی دي. د پرنسټن په پوهنتون کې په تطبیقي ادبیاتو کې دکتورا یعنی پی ایچ ډی ترلاسه کړه او د کولمبیا پوهنتون استاد شو چې ترې ګټوره علمي کارنامه پر ځای پاتې ده. ایډورډ سعید په شلمه پیړۍ کې د فلسطین تر ټولو نړیوال شخصیت و. هغه ارمان غوښتونکی چې په جلا وطنۍ کې د فلسطین په آرمان ژمن پاتې شو او کلونه کلونه یې هڅه وکړه چې په نړیواله کچه د فلسطینیانو روښانه غږ وګرځي. د ده ځینې کتابونه د فلسطینیانو د برخلیک او د هغه انځور سمون دی چې نړۍ یې د عربو او فلسطینیانو په اړه لري. د په دغو آثارو کې د کره روښانه او ټولنیزو شننو سربیره د فلسطین د نوستالژیک حالت بیانوي. یو هغه ټولنیز اصل چې د ده د آثارو او فکرونو د رامنځته کېدو لامل شه د فلسطینی وګړو د مبارزو روښانه کول دي. سعید یوازې د یوې لوړې او کلي موخې ته د رسیدو لپاره هڅه کوله او هغه موخه د خپل هیواد یعنی فلسطین کلتوري، سیاسي او تاریخی ټاټوبی ساتلو لپاره مبارزه وه.
قدرمنو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر ده ما موژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته چمتو شوی یو څو په تیره اونۍ کې د لویدیز آسیا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو.
ایزانو پا تیرا اونے کے لمرے دا مهمو خبرنو لندیس تا تاسو پام رگرزو اسلامی ایران تا دا عراق دا لمری وزیر سفر او لاسمنسٹ رژیم څخه د عربانو د عمومي افکارو د نفرت په وړاندې د دې رژیم مغبرګون پاتې راونی کې د لویدیځ آسیا لا مهمو پیښو بلل کیږي. ازنو اوس یو لنډه دمکو بیا په دغو موضوعګانو مفصله رڼا اچو.
د عراق لومړی وزیر محمد شیال سوډانی د سه‌شنبه په ورځ ایران ته سفر وکړ. ایران ته د لومړی وزیر په توګه دا د السوډانی لومړی سفر و. هغه د لومړی وزیر په توګه تر ګمارل کېدو وروسته لومړی اردن او بیا کویت ته لاړل او له هغه وروسته ایران ته سفر وکړ. هغه په تهران کې د اسلامي انقلاب له معظم رهبر، د ایران له ولسمشر او د پارلمان له مشر سره ولیدل. السوډانی د زیارت لپاره هم د حضرت امام رضا علیه السلام حرم ته لاړل. دا سوډانی د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله خبرې وکړې او دواړو لورو د یو شمیر مسایلو په سر د رامنځته شویو اختلافونو د هوارولو په موخه سلامشورې وکړې. د ایران ولسمشر په یوه خبري غونډه کې د عراق د لومړي وزیر له سفر څخه په هر کلی سره اعلان وکړ. ایران سره د ایران عراق سره د ایران اړیکې معمولی نه دي، بلکې زموږ اړیکې د دواړو ولسونو په تاریخ او باورونو کې جړ لري. دغه جړه ډیره ژوره ده او دواړه ولسونه او دولتونه یې له یو بل سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه اړیکو دغه ژوره جړه د حسیني اربعین په عراق کې د اسلامي نړۍ د زیاتوالو او په ځنګړې توګه د اسلامي ایران څخه د زیارتوالو د ورتګ او د عراق د ولس او حکومت په میلمه پالنه کې څرګندېږي. محمد شیال سوډانی هم په دغه خبري غونډه کې تاکید وکړ د عراق له خاورې څخه هیڅ یو لوري ته زیان ورسیږي. د عراق د حکومت سیاست دا دی چې عراق د سیمې هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو پیلوونکی نه اوسي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د امنیتي همکاریو په هکله خبرې کړې او دواړو هیوادونو امنیت د یو بل بشپړ کوونکی او نه بیلدونکی دی او د ټولې سیمې له امنیت سره تړلې دي. په لندن کې د ایران مخکینی سفیر سید جلال سعادتیان د دې سفر په هکله وویل عراق تل له ایران څخه د ځان د نږدې عراق تل له ایران څخه د ځان د نږدې گاونډ او ملګری په توګه یادونه کړې ده او له ترهګرو سره په ځانګړې توګه له داعش سره په مبارزه کې په عراق کې د ایران د رول لوبونې ستاینه کړې ده. ایران ته د عراق د نوي لومړي وزیر په سفر کې د کردستان په اقلیم کې د ځینو ډلو ټپلو د فعالیت په هکله خبرې شوې دي. ایران په خپلو سرحداتو کې د داسې ډلو او ټپلو له فعالیت سره ستونزه لري. د صهیونیست رژیم له استخباراتو سره د دغه ډلو ملګرتیا سبب شوی چې یو شمیر کردلې ځانونه نوي موقعیتونو ته وموندلې او په اقلیم کې فعاله شي.
Thank you.
ایزنو سوډانی همدارنګه د اسلامي انقلاب لا معظم رهبر سره هم لید کاته وکړل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای په دغه کتنه کې د عراق پرمختګ او ودا د ایران په ګټه وبلا او جوت کړه چې د عراق د امنیت په حق لا زموږ نظر داده شي کا هر یو لوري د عراق د امنیت د ګډوډ کولو اراده ولري نو مونږ به د عراق د امنیت د ساتلو لپاره ځانونه ډال وګرځو. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو تل د عراق له شمالي سیمو څخه کار اخیستی چې د ایران امنیت ته تاوان ورسوي، چې په ورستیو بلواګانو کې هم دغه پیښه وشوه او د عراق په شمال کې میشترهګري ډلې په ایران کې په نفوس سره په بلواګانو کې زیات رول لوبولې دي. د عراق په شمال کې لا ترګرو سره په مقابله کې د عراق د حکومت لټي هغه څه و چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر پرې نیوکې وکړې. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای د عراق د لومړي وزیر دریز نیونې ته په اشاره سره چې اویلی هیڅ یو لوري ته اجازه نه ورکوي چې د عراق له خاورې څخه استفاده وکړي و فرمایل. له بده مرغه اوس د عراق په ځینو سیمو کې دغه پیښې شوې دي. د غازی له خاورې ایران ته تاوان رسیدلی دی. د دې مسلې حل لاره دا ده چې د عراق مرکزي حکومت خپل د واک ساحه د عراق شمالي سیمو ته وغځوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدارنګه په اقتصادي ډګر کې د بغداد تهران ترمنځ د ترسره شویو هوکړو د عملي کېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو وختونکې شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل په تیرو وختونو کې هم ښې موافقې ترلاسه شوې وې خو عملی نشوې. په کار د شي په اقتصادي ډګر کې او د توکو د مبادلاتو او د ریل ګاډي په شان په مسایلو کې عملی ګامونه پورته شي. اسلامی ایران ته د سوډانی له سفر وروسته په بغداد کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفیر محمد کاظم ال صادق په یو ټویټ کې ولیکل چې ایران ته د سوډانی سفر رسمی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په موخه یو کوټلې ګام و چې د سیمې په سویا په ملګرتیا باندې تاثیر گزاره دی. هغه زیاته کړه چې د عراق نوی حکومت د ایران او عراق د ستر ولسونو د ملي ګټو په وړاندې او د اړیکو د ودې په لړ کې رغنده دریز خپل کړی دی.
د لویدیځ آسیا یو بله مسله له صهیونیست رژیم څخه د عربو هیوادونو د عام افکارو د کرکې او د نفرت اعلان و. دغه مسله په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ښکاره شوه. په قطر کې نه یوازې د مختلفو عربو هیوادونو خارج من جمله د عربستان وګړي د صهیونیست رژیم له رسنیو او خبریالانو سره د مرکې لپاره تیار نه شول، بلکې په سټیډیومونو کې عرب نندارچیانو د صهیونیست رژیم سره په مخالفت کې د فلسطین بیرغونه اوچتول. د المغرب د فوټبال د ملي ټیم ستوری جواد العمیق کاناډا سره په لوبه کې تر بریالي کېدو وروسته او د نړیوال جام وروسته مرحلې ته د المغرب له لاره موندلو وروسته د رسنیو په وړاندې د فلسطین بیرغ اوچت کړ. میډل ایست نیوز په خپل راپور کې ولیکل د قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. دغه جام د فلسطین له مظلوم ولس څخه د ملاتړ په ډګر بدل شوی دی. په ټولو سټیډیومونو کې د نندارچیانو په لاسونو کې د ملي بیرغونو ترڅنګ د فلسطین بیرغ هم تر سترګو کیږي. اکثره نندارچیان د فلسطین له مظلوم ولس څخه په ملاتړ کې شعارونه ورکول. دا نن سبا نړیوالو ته معلوم شول چې په سیمې او نړۍ کې د بدلونونو سره سره د فلسطین مسأله د عربو او د مسلمانانو ولسونو لپاره تر ټولو مهمه مسأله پاتې شوې ده.
ایزان او دغه مسله د سیونستی رسندیو د خبرګون سبب شوې ده. د سیونست رژیم د فوټبال د فیډریشن مشر اون حسون د قطر په نړیوال اکب کې د سیونست رژیم د خبریالانو د ناوړې تجربې په حق له ایبری رسندیو ته وویل چې زما لپاره ثابته شوې ده چې اسرائیلیان په قطر کې محبوب نه دي. د اسرائیل الیوم ورځپاڼه هم په یو راپورټ کې لیکلي وو چې د قطر نړیوال اکب سیونستان یو تریخ حقیقت سره مخامخ کړل. هغه دا و چې د لومړي ځل لپاره د سیمې له عربو ورسونو سره مخامخ شول او هغوی اسرائیل له ځانه وشړل او وی نه منل. د سیونست رژیم څلیری شینل هم په خپل راپورټ کې ویل چې که څه هم قطر ته د اسرائیلیانو په سفر بندیز نه و لګېدلی، خو د سیونست رژیم د ټروریزم ضد ادارې اسرائیلیانو ته سپارښتنه وکړه چې هغو هیوادونو ته له سفره ډډه وکړي چې اسرائیلي رژیم یې په رسمیت نه دی پیژندلی او تل ابیب سره رسمي اړیکې نه لري. د یادې ادارې په بیانیه کې راغلي چې د قطر د حالاتو ارزونه ښیي چې اسرائیلیان دغه هیواد کې د ځایي خلکو او د عربو هیوادونو د وګړو له ځورونو سره مخامخ شوي. قطر د خبرداري په دریمه کچه کې واقع شوی دی، یعنی د دښمن هیوادونو لکه ایران، لبنان، یمن او عراق نه په کټګوري کې یو زینه لاندې واقع شوې ده. همدارنګه تل ابیب هغو سیونستانو ته چې قطر ته د نړیوال کپ د کتلو لپاره سفر کوي سپارښتنه کوي چې په بازارونو او عامو ځایونو کې لا ګرځېدو څخه ډډه وکړي او لا ځان سره د اسرائیل د رژیم بیرغ او نخې یو نسی. ځان د سیونست رژیم وګړي باید معرفي نکړي او له هر ډول لانجو څخه پرهیز او ډډه وکړي. دا مسله د دې خود نه کوي چې که څه هم یو شمېر عربو حکومتونو د سیونست رژیم سره د اړیکو د رغولو په لور ګامونه پورته کړي دي، خو د عربو هیوادونو ولسونه لا هم د سیونست رژیم څخه کرکه کوي چې دا د سیونست رژیم د اړیکو د عادي کولو د پروژې د ماتې خوړلو په معنا ده.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت پای ته ورسید. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. خو وخت ولرئ. تر بیا،
ما الله پامه. Thank you.